ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو دس مجاہد جواد پسر کپا مکھڑی ددے ساتھ دا مہم و خبروں سر ٹکوتا دا امریکہ ولس مشر جو بائیڈن د شروع چارشنبی پورز د اوکراین سره د اته سور میلیون ډالرو مرسته اعلان کړ چې په دغه مرسته کې د ډیرو نورو جنگي وسایلو ترڅنګ د الوتکو ضد اته سوا سټینګر سیستمونه هم شامل دي. د امریکا حکومت هغه افغانانو ته د لنډ وخت لپاره د وسیدو او د کار اجازه ورکوي چې د تیر کال د اګست د 15مې راوروسته تر مارچ میاشتې پورې امریکا ته راغلي او تر اوسه د دایمي اوسېدو قانوني حیثیت نه لري. او د بلوچستان حکومت ویاندې ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې چې مو د وړاندې شوې ناسته کې د بلوچستان پر مسلو له پاکستانه د باندې مرورو بلوچو مشرانو سره د خبرو اترو د پلان ګړندي کولو ته زور ورکړ شوی. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. امریکا ولس مشر جو بائیڈن د شوګې چارشنبې په ورځ د اوکراین سره د 100 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. د مرسته کانګرس ته د اوکراین د ولس مشر زيلنسکي له وینا څخه څو ساعته وروسته اعلان شوه. په دې مرسته کې وسلي او دفاعي وسایل شامل دي او په دې له اوکراین سره یوازې په روانه ونې کې د امریکا نوې امنیتي مرستې 1 بلیون ډالرو ته ورسېدي. په دې نوې مرسته کې د ډیرو نورو پوځي وسایلو ترڅنګ 800 د الوتکو ضد سټینګر سیستمونه شامل دي چې د اوکراین پوځ په دې وتوانی کې چې د روسي الوتکو او هليكوپټرو په وړاندې د خپلو خلکو او هوایي حریم دفاع وکړي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر زيلنسکي د شوروي چارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته په وینا کې له امریکا څخه غوښتي وو چې د دوی د هیواد په ژغورلو کې زیاته پوځي مرسته وکړي او د اوکراین پر فضا دي الوتنې باندې کړی شي. روس د شوروي چارشنبې په ورځ هم د اوکراین پر پلازمېنه کیف باندې خپل بریدونه ته دوام ورکړی او د ناتو مشران په اروپا کې سره راټول شوي چې د روس د یرغل په اړه خبرې وکړي. د امریکا حکومت هغه افغانانو ته د لنډ وخت لپاره د وسیدو او د کار اجازه ورکوي چې د تیر کال د اګست 15مې راوروسته تر مارچ میاشتې پورې امریکا ته راغلي او تر اوسه د دایمي اوسېدو قانوني حیثیت نه لري. د رویټرز خبري ایجنسی د خبر له مخې د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې یا ډی ایچ ایس د شوروي چارشنبې په ورځ ویلي چې د ټمپرری پروټیکټډ سټېټس یا د لنډمهاله خوندي حیثیت له پروګرام څخه به 2500 افغانان ګټه واخلي. د ټي پی اس په نوم د دې پروګرام لمخي به هغه 2000 افغانانو ته د لنډ مهالي اوسېدنې او کار اجازه ورکړل شي چې د زده کړې کار او سیل په ویزو امریکې ته راغلي او د طالبانو د واکمنۍ له کبله بیرته افغانستان ته نشي ستنېدای. رویټرز وایي د دې نوي پروګرام لمخي به د افغانانو د استوګنې او د کار د اجازه موده د مارچ 15مې پیلېږي او یو نیم کال یعنی 13 میاشتې به دوام کوي. خو وایي کېدای شي په دې موده کې د دوی قانوني حیثیت بدل شي. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس په ښارونو کې کنسولګری وترل شوې. د افغانستان سفارت یو ډیپلوماټ د نوم نه خودلو په شرط امریکا غاکته وویل چې د شوروي چارشنبې پورس د واشنگتن په وخت غرمې په 12 بجو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مسولینو د لنډو مراسمو په ترڅ کې د سفارت تحویلی واخیسته او ویل چې مراقبت به یې کوي. نو وړي وویل د بهرنیو چارو وزارت مامورینو سره مخکې له مخکې خبرې شوې وي. لدې سره په امریکا کې د افغانستان سفارت ټول سیاسي او کنسولي فعالیتونه بند شول. همدغه راست په کنسولي برخه کې د پاسپورت اخیستل، تمدیدول، د ویزو اخیستل او دا ډول نور فعالیتونه هم وتړل شول. د بلوچستان حکومت ویاندې فرا عظیم شاه ویلي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې چې مو د وړاندې شوې ناسته کې د بلوچستان پر مسلو او له پاکستان د باندې مرورو بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو د پلان ګړندي کولو ته زور ورکړ شوی. د وی وی ډی وی سره مرکه کې د مرورو بلوچانو سره د مذاکراتو په لړ کې فرا عظیم شاه وویل د بلوچستان د امنیت مسله د طاقت او زور د لارې د عارضي وخت لپاره حل کېدای شي، خو د ټولې ستونزې یو څه مو د پاس بیرته سره راپورته کوي. نو د دې یو مستقله حل لاره لټول پکا دی. فرا عظیم شاه وویل د مخالفینو سره د مذاکراتو لپاره په څو ورځو کې به پوره تګلاره وړاندې کړی شي. په کوټه کې تعلیمي ادارې د دوه ورځو لپاره تړل شوی او په صوبه کې امنیت سخت کړل شوی دی. د مارچ ولسمه وتلسمه رساتی ده. د بلوچستان د تعلیم څانګې د دوه ورځو لپاره په کوټه کې د ټولو ښوونځیو د تړلو اعلان کړی دی. د صوبایي تعلیم وزیر نصیب الله مری وایي په کوټه کې به ټول ښوونځي د پنځم یوجمی په ورځو تړلی وي. بلوچستان پوهنتون هم د دوه ورځو لپاره تړل شوی دی. او د پاکستان مرکزی حکومت د کورونا وبا د مخنیوي په اړه هیواد کې د تیرو دوو کلونو راهیسې د لګول شویو بندیزونو د پورته کولو اعلان کړی. د شروع په ورځ اسلام آباد کې د روغتیا لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره د ګډ خبری کانفرنس پر مهال د نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر مشر اسد عمر ویلي چې د کورونا ضد واکسین د لګول شرط به په خپل ځای وي او وايي د ځکه چې د کورونا وبا لا په بشپړه توګه ختمه شوې نه ده. نوموړي ویلي د سرپټ ودانو دننه د ودونو په غونډو بازارونو په مذهبي غونډو او د لوګو په حلزل هو بندیزونه ختموي. د روغتیا پوهان وایي خلکو ته پکار ده چې واکسین لګولو سره د کورونا څخه د بچ کېدو تدابیر جاري وساتي چې د وبا زور بیا زیات شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا د خبرونو مو اوریدل او سم راځو د مهمو راپورونو ولورته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د شوروي چرشنبه په ورځ له اوکرين سره د 300 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د مرسته کانګرس ته د اوکرين د ولسمشر زيلنسکي له وینا څخه څو ساعت وروسته اعلان شو. د اوکرين د وروستي حالاتو په اړه نور حال زموږ د همکار اربا محمود علي په دې راپور کې اوري.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د امریکای کانګرس ته د ویډیو لینک دلارې وینا کې غوښتنه کړې چې د هواد د دفاع لپاره ورسره نور مرستې وکړي.
اند ات دی لیډر اف ماي نیش
د خپل هواد د مشر پتوګه ز صدر بایدن تا ته مخاطب یم. ته د خپل هواد مشر یې ز غواړم ته د نړۍ مشر شې. ته نړۍ د مشر کې دو معنا دا د سولې مشر.
زيلنسکي د روس د ځواکونو د مقابله لپاره د نورې وسلې غوښتنه کړې. د مشر زيلنسکي یو وار بیا د نو فلای زون غوښتنه هم کړې. وځا تا کړی دا که دا ګرانوی بیا دې ورسره نور مرستې وکړي د کومې چې دوی پوره طاقت لري. امریکا د اوکرين دا غوښتنه رد کړې او پرله پسې یو ویل دي چې په نو فلای زون د عمل یقیني کول سره به دوی نیخ په نیغه د روس سره په جګړه کې ورګټ شي. د اوکرين ولسمشر کانګرس ته خپل وینا کې ویل چې څنګه په 1901 ختم کې د امریکا په هوایي ریاست کې د پرل هاربر په خښه شوی و همدغه سپیخي سره دوی هر شپه او ورځ مخامخ وي. امریکا ته ورس په اوکرين د روس د یرغل روسو د اوکرين او پای هیوادونو لپاره د 14 بلین ډالرو نه د زیات امدادي پیکج منځوري ورکړې. د وایټ هاوس وایاند ایجنسا کې اوپلی د امریکا ولسمشر جو بایدن با پرسلیشتم مارچ برسلز ته سفر کوي او هلته کې به د اروپای شورا سمشریزه غونډه کې برخه اخلي. په دغه غونډه کې به د اروپای مشرانو سره د اوکرين په اړه پاندښنو خبرې وکړي. نوموړي با د اروپای هوادونو د مشرانو سره په روس د اقتصادي بندیزونو د جګړې له امله ځپل شوو سره د بشري مرستو او د شخړې په نورو اړخونو خبرې کوي. برسلز کې د نېټو سیکرټري جنرال جنس ستالتنبرګ په بلنه د شورا سرمشریزه غونډه رابلل شوې. ستالتنبرګ په یو ټویټ کې ویلي دي چې په غونډه کې به په اوکرين د روس د قبضې اوکرين سره د کلکو مرستو او د نېټو دفاعي توان په سیوا کولو خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن هم دغه غونډه کې د شرکت لپاره ورغلی دی.
پدیزې کې زمون رايوزه کېدل نړۍ ته پیغام دی چې مونږ ټول د اوکرين سره په مرستو کې ملګری یو او په اوکرين باندې د روسیې بے دلیل او بغیر د سوجي د يرغل غندنه کوو. په اوکرين کې یو قانوني او خپلواک حکومت دی او دوی سره په مرسته جاری ساتي چې وکړل شي خپل دفاع وکړي.
روس د خپل پولیس سره نږدې د نېټو په موجود کې اندېښنه لري او ضمانت غواړي چې اوکرين به کله هم د ائتلاف غړې نه جوړيږي. نېټو په تکرار سره ویلي دي چې هر هیواد آزاد دی چې د خپل امنیتي تعلقاتو ټاکنه وکړي. اوکرين د نېټو ائتلاف غړی نه دی. د روس او د اوکرين چارواکو تر مخه د سه‌شنبه په ورځ هم مذاکرات شوي دي خو تېرو مذاکراتو کې د نتیجې وړ پرمختګ نه دی شوی. زيلنسکي په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په مذاکراتو کې د پرمختګ نښې رامنځته شوې دي. زيلنسکي تر اوسه ویلي وو چې د نېټو ائتلاف د فړې جوړېدلو په ځای کې اوکرين ته د نیت ضمانتونه ورکړل شي نو بیا دې خپلې غوښتنې ته بیا کتنه کولی شي. د کرملین وایان دیمتري پیسکوف ویلي دي چې د سولې لپاره مذاکراتو کې د پرمختګ خبره د وخت نه مخکې نشي کولی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په 23 فبروري په اوکرين د یرغل د شروع کېدلو راپدې خوا د اوکرين د کډوالو شمار ډیر لکو تر رسیدلې دي. ارباب محمد علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د امریکا حکومت هغه افغانانو ته د لنډ وخت لپاره د اوسېدو او د کار اجازه ورکوي چې د تیر کال د اگست له 15 میرا وروسته تر مارچ میاشتې پورې امریکا ته راغلي او تر اوسه د دایمي اوسېدو قانوني حیثیت نه لري. په دې اړه نور حال زموږ د همکار برکوال میخیل په ریپورت کې اوري.
د امریکای د کورونی امنیت ادارې یا ډی ایچ ایس د شورو یا چهارشنبه په ورځ ویلي د ټمپرری پروټیکټډ سټېټس یا د لنډ مهاله خوندي حیثیت له پروګرام څخه به 2500 افغانان ګټه واخلي. د ټي پی ایس په نوم د دې پروګرام لمخه به هغه 2000 افغانانو ته د لندمحالي اوسېدنې او کار اجازه هم ورکړل شي چې د زده کړې، کار او سیل په یوزو امریکای ته راغلي او د طالبانو د واکمنۍ لکهبل بیرته افغانستان ته نسستنی دی. رایټرز خبري ایجنسی وایي د دې نوې پروګرام لمخه به د دغو افغانانو د استوګنې او د کار د اجازه موده د مارچ 15 می پیلېږي او یو نیم کال یعنی 13 میاشتې به دوام کوي. خوایي کېدای شي په دې موده کې د دوی قانوني حیثیت بدل شي. د طالبانو له واکمنېدو سره په لکونو افغانان نه یوازې گاونډي هیوادونو ایران، هندستان او پاکستان بلکې د امریکای په ګډون ډیرو یورپي هیوادونو ته د طالبانو لخوا د امنیتي چیلنجونو لکهبل کډوال سول او دا لړۍ لا هم روانه ده. د امریکای ولسمشر جو بایدن چې د ډیموکرات ګوند د انساني ژغورنې په بنیاد د هغو مهاجرینو شمیر زیات کړی چې د ټي پی ایس پروګرام په شرایط برابر دی، خو مخکنی ولسمشر ډانل ټرمپ چې ریپبلیکن دی امریکای ته د مهاجرینو د راتګ مخه نیولې و. د لنډ مهاله اوسېدنې او کار د اجازه له دې پروګرام د نړۍ د هیوادونو هغه خلک هم ګټه اخیستلای شي چې په امریکا کې به له کوم قانوني حیثیت لرلو اوسېږي او د تاریخوالي قدرتیا فتونو یا کوم بل بیا ساري پیښه لکبل خپل هیوادونو ته نسستنی دلای. د امریکای د داخلي امنیت وزیر علي جندرو ماريوکس د شورو یا چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د وسلو په زور د واکتر لاسکولو د داعش بریدونو بشري او اقتصادي بحران ته په کتو په یو بیان کې ویلي دغه پروګرام به زموږ باوري همکاران او هغه ځانمنسوي افغانان هیواد ته لستنېدو وژغوري چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکای د پوځي سفارتي او بشري چارو مرسته کړې ده. امریکای دا نوی پروګرام په داسې وخت کې اعلان کړی چې د طالبانو حکومت له هیواد د وتلیو افغان شخصیتونو د ورستنېدو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. د دې نوې کمیشن مشري د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزیر مولوی شهاب الدین دلاور کوي او شپږ نور اعلی طالب چارواکي هم پکې شامل دي. خو طالبانو په خپل اعلامیه کې تر اوسه دا نه دی ویلي چې دوی کوم افغان شخصیتونه ورستنول غواړي. له افغانستان د راوتلو په پروګرام کې امریکای ته یو شمېر راغلي افغانان مخکې له امریکا کې میشت شوی دي. په دوی کې د بهرنیو ځواکونو ترجمانان، همکاران، خبريالان، د مدني او بشري حقوقو فعالان او د مخکيني حکومت چارواکي شامل دي. په دوی کې اکثره ته د کار اجازه او نور اړوند اسناد ورکړل شوی، خلای هم په امریکا کې د دایمي اوسېدو اسناد نه دی اخیستي. د مهاجرت جنو ادارو هلي ځلې پیل کړي دي چې افغانستان د راوتلو په پروګرام کې نوې راغلي افغانانو ته د امریکای د دایمي اوسېدو حیثیت یعنی گرین کارت ورکړل شي. د یادونه ورده چې د تیر کال د اگست 15 راهیسی تر یو لک زیات افغانان امریکای د ملګرو د هرکلی عملیاتو په ترڅ کې خپل هیواد ته راوست دي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
کی میش شو افغان کډوالو ته ویل شوی چې د روان کال د اگست میاشتې پورې به امریکا ته واستول شي. د امریکا سفارت ویلي چې یوازې هغه افغانان به امریکا ته لیږل کیږي چې کاغذونه او اسنادي بشپړ شوی دي. په اړه نور حال د عرفان بهادر په ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو واکمنې دورستو هیواد نه په ګډوډۍ کې متحده عرب اماراتو ته راوستل شوی افغانان بیرته خپل هیواد ته سفر کړي او په سلګونو افغانان د مارچ په 12 نیټه افغانستان ته رسیدلي. په ابو دبي کې د افغانانو لپاره جوړ شوی کیمپ کې مشته خلکو ویو ویډیو ته وویل چې اورس کې د یو سل شل پورې خلک تللي او داسې دوه ډلې نورې هم افغانستان تو د پر تیارې دي. دوی ویل چې څه خلک هغه وو چې امریکا تو د پاره ورسره اجازه نه وه. د ځینې خلکو کور والا افغانستان کې پاتې وو، نو د پیسو ګټلو ورسره بل لار نه وه. او څه داسې افغانانو چې در ډېر مودې داسې په بند ځای کې پاتې کېدو وروسته د ډپریشن ښکار شوي وو. تابیزوبه د کیمپ کې مشته افغانان وایي د پرورې د 43 منټ وروسته احتجاج پیل کړي چې دوی له دې د بهر تلو دپاره بندوبست وکړي شي، خو تر اوسه هیڅ قسمه اقدام نه دی شوی. او دلته راوستو والا خلک ورته وایي چې د دوی ذمه دوی د افغانستان نه راوستلو او نور هیوادونو ته بوتل د دوی په ذمه نه وو. یاد دوی چې په افغانستان د طالبانو واکمنۍ وروسته د متحده عرب اماراتو سرحد ابوظبي ته نږدې 30,000 پورې افغانان راوستل شوي وو. پسې کې چې ګڼ شمېر نورو هیوادونو ته بوتلې شوي، خو 9,000 پورې افغانان اوس هم په دې انتظار دي چې امریکې سره نورو هیوادونو ته دي بوتلې شي. عرفان بهادر، وی او ویډیو، یو ای.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0020 2050 3003.
اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. په نړیوالو مطبوعاتو کې په خلیج کې د جنوبي اسیا هیوادونو څخه د مزدورانو له ډلې څخه په یو لوی شمیر کې هر کال خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې اړه په ګارډین ورځپاڼه کې یو مقاله چاپ شوې چې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
ایشیا د ملکونو نه مزدورای له ورغلو مزدورانو کې هر کال لزر مزدوران مري. په دې موضوع د برتانیې د ګارډین اخبار په یو تازه غنه کې یو تفصیلی معلوماتي ریپورت خور شوې ده. ګارډین اخبار د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې د اولسي سیاسي او د بشري حقوقو مرستيالان وایي چې د خلیج په ملکونو کې د سویلي ایشیا نه د ورغلو مزدورانو د ژوندګو د حفاظت لپاره زړپوري بندوبسونه نشته او نه د مړو مزدورانو د مرګ د سبب معلومولو سم مناسب تنظیمات شته. اخبار لیکي چې په خلیج کې د سویلي او د سویلین ورختیځ ایشیا د لسو زرو مزدورانو د هر کال مرګونو حال د بشري حقوقو د تنظیمونو د یوې ډلې په ریپورت کې ښکاره کړی شوی دی. په ریپورت کې لیکل شوی دی چې د نیمونه د زیاتو مزدورانو د مرګونو خو پوره حال هم نشي ښکاره کولی او عام طور سره په دستاویزاتو کې د دې مزدورانو د مرګونو سبب عام واقعیات یا د زړه رنځونه بیانولی شي، خو د خلیج ملکونه په دومره لوی شمیر کې د مزدورانو د مرګونو په صحیح ډول پلټنو کولو کې یقینا چې پاتې راغلي دي. ګارډین لیکي چې خلیج ملکونو کې د کډوالو مزدورانو د مرګونو ریپورت د بنگلاديش، نیپال، هندوستان، پاکستان او د فلیپاین ان جی اوګانو او په لندن کې د کډوالو د حقونو فیر سکوئر پروجیکټ نومي تنظیم په شریکه تیار کړی دی. ګارډین خپل ریپورت کې زیاتوي چې د خلیج په ملکونو کې د سویلي ایشیا او د سویلین ورختیځ ایشیا په کمو اجرتونو مزدورای ته مجبوره مزدوران د تو پریوتو په هوا کې د خچنوالي د زیات کار او د مزدورای د نامناسب حالاتو او د قسمه قسم ذهنی او نفسیاتی رنځونو د لاسه مري. د ان جی او غانو پر ریپورت کې لیکل شوی دی چې د اوږد وخت د پاره جسمانی مشقت او سخت ګرمي هم د کډوالو مزدورانو د مړینې لوی سببونه دي. ګارډین لیکي چې د بنگلاديش جلحاس الدین نومي یو اوه دیرش کلن مزدور په سعودي عرب کې د کال 2019 په اکتوبر کې هغه وخت مړ شو کله چې د هغه سپروایزر هغه ته د یوې ښخا وینې د صفا کولو لپاره بغیر د اکسیجن سلندره وینې ته د کوزیدو حکم وکړو. خود او دیرش کلن بنگلاديشي مزدور جلحاس الدین د مرګ هیڅ تحقیقات ونشول او د هغه د مرګ په سرټیفیکیټ کې صرف دومره ولیکل شول چې دی د زړه د دورې او د سا بندېدو له سببه مړ شوی دی. ګارډین اخبار په خپل ریپورت کې لیکي چې د خلیج په عرب ملکونو متحده عرب اماراتو، سعودي عرب، بحرین، عمان، قطر او کویت کې په کډتلي 3 کروڑ مزدوران مزدورۍ کوي. پدې کې اتیا فیصدی مزدوران په ډیره کم مزدوره کارونه کوي. دوی د ایشیا او د افریقي نیستمنو ملکونو سره تعلق لري. د نیپال د اولسی انصاف د اداري یو وکیل انوراګ ډیوکوټا ګارډین ته ویلي دي چې د خلیج د ملکونو ټول کار روزګار د بهر نه د ورغلو مزدورانو په مزدوره روان دي او د دې مزدورانو د خپل اصلي وطنونو معیشت هم د دوی خپل ملکونو ته په لیګونکو رقمونو خیره زده. خو نه خو د خلیج ملکونه او نه د دې مزدورانو خپل پلرین ملکونه د دوی د روغې سټي او د صحت خصمانی څه خیال ساتي. د دې نتیجه دا راختلی ده چې خلیج ته مزدورې لتلي ډیر مزدوران یا خو خپل وطن ته اړو ژوندي واپس ستانه نشي او یا په کالبوتونو کې مړي یوړلې شي. ګارډین اخبار د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې مزدورانو نه د ناجایز کارونو او فائدو پروتکول په عمل د خلیج په ملکونو خصوصا په قطر باندې د دې مار تنقیدونو باوجود نه خو د خلیج ملکونه د مزدورانو د پاره د مهنت اصلاحات کوي او نه د دې مزدورانو د خپل وطنونو حاکمان په خارج کې د خپل مزدورانو د حفاظت د یقیني کولو د پاره سلاس خپي خوځي. په دې ټولو حالاتو د خلیج پګو ملکونو د ګارډین له طرفه د شوو تپوسونو هیڅ جواب نه دی ورکړی.
ترنورونکو د وایس اف امریکا دی وده د بلوچستان حکومت ویاندی فرازم شاو یلی د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې څمو د وړاندې شوی ناشته کې د بلوچستان پر مسلو او له پاکستانه د باندې مرورو بلوس مشرانو سره د خبرو اترو د پلان ګړندی کولو ته زور ورکړ شوی. په ترنور حال د افشیرانی په ریپورت کې اوري
د بلوچستان حکومت د ویاندې فرح اعظم شاه په خبره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې څمو د وړاندې کېدونکې ناشته کې د بلوچستان پر مسلو او له پاکستانه د باندې ناشته خفه بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو پلان ګړندې کولو باندې زور ورکړل سو. فرح اعظم شاه وویل د نېشنل اکشن پلان میټینګ وو زموږ اعلی وزیر پر دې خبرو زور ورکړ چې په طاقت او زور باندې خو د یو څو میاسو لپاره حالات شکیدای شي خو دا ټول ستونزې یو څه مده پس بیرته سر پورته کړي نو د دې یو مستقله حل لټول ضروری دی ولې چې په دې کې بي ګناه خلک وژل کیږي نو ځکه اوس چې څه کوو هغه په پوره پلان سره کوو. وزیر اعظم هم وویل چې تاسو له غوښتنو او مشورو سره سم به پر دې کار کوو په څو ورځو کې به پوره تګلاره تاسو مخ ته راوړو. فراح اعظم شاه لډي وسره دغه خبري په داسې وخت کې کړي چې یو ورځ وړاندې د سې شنبه په ورځ بلوچ بیتون غشتون کې وسوالې ډلې بي ال اي د سي بي زلي په سانګان سیمه کې د اف سي ځواک پر موټر د بمي بریډ ذمہواري پر غاړه اخیستي و. د لیوي چارواکو په خبره په یاد بریډ کې څلور د اف سي عسكر وژل سوي او اته ټپيان سوي وو. په کوټه کې میشت وتلي خبريال جلال نورزي په خبره په تیرو حکومتونو کې هم لا خفه بلوچ سره د خبرو کولو لپاره داوي او هڅې سبيبي خو په خبره یي چې هغه سرته ونه رسیدي. نورزای وای له خفه بلوچو سره د خبرو اترو لپاره ټاکل سوی د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاکار نوابزاده شازین بوکټي لوري څخه یوازې له نوابزاده برمداغ بوکټي او بختیار دمکی سره تماس نیول سوی. نورزای وای له ډیرای نورو مهمو وسوالو ډلو او د هغوی له مشرانو سره کومي خبري اترې نه دي سوی. د په خبره چې ترڅو له دغه نورو تنظیمونو سره خبره روغې تلاړه نسی نو دا داسې خبرو اترو به کومه ګټه نه وي.
کوم بلوچ مشران لکه خان افغانات شو لکه برادر هیرګر برای شو د برنګ ډاکټر علا نظر شو د هرنګ جاوید منګل شو زمانه دي چې دا غوسه دي یو راپته سی وي نو تر څو دا غوسه بیا په دغه یو بل بشیر زیب ګروپ شي د اسلام بچو د مرګ بعد بشیر زیب د مشر شو د بیلې د تاغه ګروپ سره هم د دې ګوند سره هم راپته ځنې دي چې چا کړی وي یا دی هغه دې ته ریسپانس ورکړي. زما په خیال کې دغه تنظیمونو سره چې هغه مجارتي هم د اکثریت هم لري د دې سره خبرې ونه شي یو فائدہ بنې وي د ریاست لپاره.
په بلوچستان کې له تیرو څو لسیزو راهیسې د امنیت وضع خرابه ده. بلوچ بیرتون غوښتون کې وسلوالې ډلې د حکومتي او پوځي چارواکو عسکرو او د سرکاري ودانیو په نشه کولو ترڅنګ د ځینې هدفي وژنو ذمواري هم پر غاړه اخلي. د وسلوالو تنظیمو لخوا پر چینایي وګړو د بریدونو ذمواري هم وخت نا وخت اخیستل شوی دی. د فبروري پر دویمه د بلوچستان په پنجګورو نوشکي سیمه کې د اف سي ځواک پر کمپونو باندې د ډلېز بریدونو ذمواري بلوچ لیبریشن نومي بیرتون غوښتون کې وسلوالې ډلې اخیستې و. او ویلی وو چې دوی به تر هغه پوري داسې بریدونه کوي ترڅو چې پاکستانی عسكر بلوچستان نه پرېږدي. یادې ډلې په دواړو بریدونو کې د 150 عسكرو د وژلو داوا کړې و، خو د پاکستان د پوځویان د ادارې ISPR ویلی وو چې د دوی 11 عسكر وژل شوی او په ځوابي برید کې 40 بریدګر وژلي وو. د کال 2020 په پرتله روان کال د امنیت وزه د اندېښنې وړ خراب شوی. د ریسرچ اینڈ سیکورٹی سټډیز اسلام آباد ادارې رپورٹ دی چې په 2020 کال کې په بلوچستان ایالت کې په 212 پیښو کې 146 تنه وژل شوی او 1500 تنه نږدې ټپیان شوی وو. خو د کال 2020 په لومړیو دوه نیمو میاشتو کې تر اوسه پورې 3 پیښو کې د 240 امنیتي عسکرو په شمول 111 تنه وژل شوی او د یو کم شپېته امنیتي عسکرو په ګډون 140 تنه ټپیان شوی دي. د دې زیاتره پیښو ذمہواری بلوچ پښتون غشتونکو بلابلو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستي. د بلوچ وسلوالو تنظیمونو ترڅنګ تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان نومي وسلوالو ډلو لخوا هم د جنو بریدونو ذمہواری منل شوی دي. د بلوچستان د امنیتي ادارو له لوري هم وخت نا وخت د بلوچ وسلوالو ترڅنګ د ټي ټي پي او داعش د وسلوالو د نیولو او په اپریشنونو کې په ځوابي ډزو د وژلو داوی هم شوی دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټا.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د نورډن کور ابورنم اوریدل او سم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د روس د حکومت پروپاګاندا ادارې خپل پوره وس چار کوي چې د روس خلک په اوکراین د ناجایزه حمله په لړ کې د صدر ولادیمیر پوتین د ناوړه مقصدونو او ارادو د حقیقت نه ناخبره اوساتي. په اوکراین د روس د حمله نه سو افتی وړاندې د روس د خبرونو او د سوشل میډیا ادارو په ګډ د روس کې د غلطو معلوماتو او خبرونو خورولو کار ته لاس اچولې وو او د روس د خلکو دې ته دراماتولو پوره کوشش وکړو چې د اوکراین د بې وسلې کولو او دغلته د پخوانی ظالم جرمني نازیانو د سوچ د ختمولو لپاره په اوکراین حمله لازم ده. د پروپاګاندا ادارو له طرفه خواره کړي دا ټول خبرونه او معلومات یقینا چې سرپ دروغ وو. په اوکراین په 23 فروری د حمله د شروع کېدو نه راپدې خو د روس حکومت هغه ټول کوششونه ناکامه کړي دي کوم چې د روس خلک په اوکراین د حمله د حقیقت حال معلومولو د پاره کوي. په دې کې د جنگ د لفظ غیر قانونه ګرځول هم شامل دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس پلیو تحریری بیان کې ویلي دي چې د روس حکومت د میډیا ازادي او صحیح صورتحال په مکمله توګه د پټ ساتلو پوره پوره کوشش کوي او د اوکراین د جنگ د اصلي حالاتو نه د خپل خلکو د ناخبره ساتلو کاری تند کړي دي. د روس لوی سرکاري وکیل د مارچ په 20 تاریخ د روس د حکومت د میډیا او د مواصلاتو د سنسرشپ راسکام ناد جوړنمي ادارې ته حکم وکړو چې د آزادو خبرونو خورولو د خلکو د خوخ اکو ماسکوي نومي ریډیو د نشریاتو د اوریدني او د دوزد نومي ټلویزیون د نشریاتو د کتنی خلکو ته حاصل سهولتونه لنټن کی او د دې ادارو په پانی دی بندي او نشریاتي صلاحیتونه دی ورلا ختم کی. د روس وفاقی کونسلر دغه وقت یو داسې قانون هم منظور کړی دی چې په هغه کې د روس د فوجي عملیاتو په حق له غلطو معلوماتو په خورولو د 15 کال قید سزا اخوې شوې ده. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د روس حکومت ټوئیټر، فیسبوک او انستګرام هم بند کړی دي کوم چې د لکونو روسیانو خپل منځ کې او بهر دنیا سره د خپل رابطو ساتلو ډېر اعتباري ذریعہ دي. په اوکراین د روس د حمله د حقیقت معلومولو د پاره دا هم ډېر اهمي خبري ادارې وي چې د روس حکومت د خپل خلکو د پاره اوس بند کړی دي. د اوکراین جنگ د روس د خلکو د خوخي جنگ نه دی، دا خالص د صدر پوتین د خوخي جنگ دی. د روس خلک دا حق هم لري چې په دې فضول جنگ کې د خپل فوجانو د مرګ جوبلې په حق لا صحیح معلومات حاصل کړي. امریکا پوتین او د هغه حکومت تغکې چې د خپل بین الاقوامي لوزنامو او زموارو خاطرو کې سم دستي دي جنگ بند کړي، خپل فوج د اوکراین د خورې نه واپس کړي او د خپل خلکو د بشري حقوقو او د بنیادی ازادو دي احترام وکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن DC 20232 US A. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
خبری خبرونه هم دومره و اوس مو پام را ګرځاو د بی بی شیرینی ځنګړی خبرونه ده.